د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه، زه بشیر گواخیم. د 12 بجو په دې خبرونه کې ساسه هر کله کوم تر 2 بجې پورې د خبري غړې ده. تاسو سبکې بیلابیل ریپورتونه اورو او تاسو په تازه حالات باندې خبر ساتو. لومړی به شاهین بنره تاسو د دیو خبرونه وایي. د باړی سیاسي اتحاد ویلی دی چې وسلوالو او امنیتی ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي. د له درکه بلوسانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول له درکه کسان د خوشي کړل شي، او د ایران پولیسو د تهران د المانۍ ژبې انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د باړی سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې وسلوالو او امنیتی ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادی او مشر خان ولی اپریدی وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچرې ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا دې د تیرا او باړی سیمې څخه ووځي.
نہ دس عملیات د طالب دی طرف نہ برداشت کولای شو چې پغه کې د مو د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي، او نه دی سکیورټی فورسز دی طرف نہ غوړو. مونږ یو چې دوه سمر سره کوي دوه خپل کور دی، خو چې مونږه الوکا او وطن مونږ د قوم محفوظ وي.
په باړاو تیرا کې امنیتی چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دی او د تیرې سمودې نه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر ضلع په باړاو تیرا کې د کال 2008 څخه تر کال 2018 پورې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات ترسره شوي دي چې ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره کړي او د خلکو کاروباري او ټولنیز ژوند یې اغېزمن کړی دی. د لادرکه بلوسانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لادرکه کسان دې خوشی کړل شي. د اتحادی د سوري لاندې پروند د بلوچستان پوهنتون د مرکزی دروازې څخه یو لاریون پیر شو چې د خار د بیلابیلو سیمو څخه راتیر شو، د کویټ پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو پر اسونو کې د لادرکه کسانو تصویرونه اوچت کړي وو او د هغې د خوشی کولو لپاره شعارونه ورکول. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالحی بلوس خور مختار بلوس وویل چې ورورې د جون په لومړۍ نیټه د خپل کلینیک څخه لا درک کړل شوی دی، او پولیسو لا په دغه اړه اف آی آر هم نه درج کړی. د بلوچستان حکومت وایي چې د 80% لا درک کسانو مقدمه هواری شوې دي. د صوبی وزیرانه میر سرپراز بوختی په دې لړ کې روان کال د اپریل په میاشت کې یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې د مذاکراتو لارې د ستونزو هواری غواړي، خو د بلوسانو اتحادیو د حکومت سره د خبرو دغه وړاندیز رد کړی وو. د بلوچستان په خاران کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پولیو لمنځه وړلو لپاره د بیړنۍ عملیاتو قومي مرکز پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په خاران کې په یو 23 میاشتنۍ انجلۍ کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 15 ته رسیدلې دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د پولیو وروستیو پیښو ته په کتو سره به په ځینو ضلعو کې د سپتمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین کیږي. دغه مرکز د والدینو غوښتلي دي چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو ضد واکسین کی. بلوچستان د پولیو د ناروغۍ مرکز پاتې شوی دی. روان کال د صوبې د وو ضلعو یعنی ډیره بوکتی، چمن، قلعه عبدالله، کویټې، جلمکسی، جوب او قلعه سیف الله څخه د پولیو 11 پیښې رپور شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې حکومت د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومانو د لوړو زده کړو لپاره د پاکستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه اداره جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت په خپل رسمي ایکس پاڼه ویلي دي چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د آکسفورد یونین د مشر اسرار خان کاکړ سره ملاقات کې ویلي دي چې نوی جوړ شوی فنډ کې د بلوچستان د ځوانانو لپاره 40% برخه ځانګړې کړل شوې ده. د اعلان څو میاشتې وروسته د هغې کېږي چې وزیر اعظم په پاکستان کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې له ښوونځیو بهر شاوخوا 6 میلیونه ماشومان به سکولونو ته راولي. او د ایران پولیسو د تهران د المانی ژبی انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلې ده. د ایران د دی میزان خبری ایجنس پرون په ایکس په بیان کې ویلي دي چې د جرمني په حکومت پورې تړلې د غیر قانوني مرکزونو دوه څانګې د یو شمیر غیر قانوني کړنو او پراخه مالی سرغړونو ترسره کولو له امله تړل شوي دي. بیان زیاته کړې ده چې عدلیې د جرمني سره د تړلو ځینو نورو مرکزونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي، خو په دغه اړه یې نور څه نه دي ویلي. دا کلتوري مرکز چې پخوا د ګویټ انسټیټیوټ په نامه یادېده، د ایران په پلازمینه کې د المان د سفارت لخوا اداره کیږي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له شاهین بنیریمو د دې خبرونو واوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد وای وسوال او پوز د خپلې جګړې د یو بل تر حده محدود وساتي او ولسی وګړي دي نه په تکلیفوي. نن د ترګرې د قربانیانو د ملاتړ ورځ ده، خو په پېښور کې هغه تن چې د کورنۍ یولس کسان په یوه چاودنه کې وژل شوي وایي حکومت ورسره د اعلانونو باوجود مرسته نه ده کړې.
وغی جی کم دے دا پنج کروڑ روپو اعلان دے کسی خانے کے کم دا شہیدان ہو دا دید پارے دا پنج کروڑ روپو اعلانو کو خود آگے پیسا کتاب مونگا پیزا کنے شو جی مونگ خود پروس تسندے ہی ملاو شو.
دا ملکن ڈویژن تجاران وی دا حکومت لخوا دا ٹیکسونو جاری شوی نوٹوسونا نمانیا و ٹیکس نورگوی.
ٹیکس دا نیپال فی الحال اس امکان نشتے مرکز پیسالہ کڑی دا پسوکی دا غی منل نازیم دی دلتا ٹیکس نشے ناپیس کے دے.
په خیبر پختونخوا کې د ټوریزم پولیس وایي حکومت تنخواوې نه دی ورکړې.
تنخواګانې تقریبا درې میاشتې نه بندې زمونږه نو بس الله په یله سره ناست بس قرضو باندې لګیا سره دکاندارانو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو راسره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو موږ اوریدلی شئ. لومبی رپورټ ته بور شو. په خبر کې د باړی سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز او په وسلوالو غږ کړی دی چې کله هم دوی خپل منځ کې نښتې کوي نو په کار د ولسي وګړو ته زیان ونه رسوي. د باړی سیاسي اتحاد وایي چې دغلته ډیر وخت داسې کیږي چې هم د والو په حملو کې او هم بیا روسه د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې ځایی خلک په تکلیفېږي، نیول کېږي او ځورول کېږي. دوی خبرداري ورکړي که دا کیسه دوام ومومي نو دوی به پراخه احتجاجونه وکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د باړی سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر ضلعه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتی نور نشي زغملی او د دې پر ضد به مزاحمت کوي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې زموږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو. مونږ یو چې دو څمر سره کوي دو خپل کور دی، خو چې مونږ الوکا او وطن مونږ د قوم محفوظ وي امن او امان قایمول ته د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمه داري دو. په هر صورت ته د مونږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی یو سر تا نشی رساولائی نو بیادے مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا دا خولی کی.
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردی ویل چی حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خوندین احساس ہوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاجونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی.
چی کم شیلنگ کوی کم سیکورٹی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات پلاکونو توانې خلکو لور کړلو او د ورځم د خلک راوزی او د شپیم راوزی. حالات ډیر خراب دي، هغه غیر یقیني صورتحال دی او انشاء الله باړه سیاسي اتحاد دا اعاده کړی دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنی خلاف به راوزو، لکه غیر مسله به راوزو، احتجاج بم کوو، روډونه بم بلاک کوو، جلسې بم کوو، امن مارچونه بم کوو، دا هر سبق کوو.
د تیرا ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو څو ورځو کې هلته وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي. په باړه او تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي. د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و، خو 2022 راسې پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، دغه خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي. اوس هم تاسو بل ریپورت دراورو. نن د اگست 28 په نړۍ کې د ترګری د قربانیانو سره د خواخوږۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه هر کال د ورځ لمانځي. خبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې نږدې هر ورځ پکې د ترګری پیښې او پوځي کاروایانې کیږي چې ولسي وګړو ته پکې سخت زیانونه رسي. د پاکستان حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترګری قربانیانو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي چې دا ژمنې د کاغذونو تر حده پاتې شوې دي. د دې ورځې په مناسبت زموږ همکار اسما ګل یو رپورټ را لېږلی چې د ترګری د پیښې د یو قرباني په غږ شروع کیږي.
مونږ غټول پښتانه او مسلمانان یو، دا تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بے ځای وژنه ضرورت څه دی خبرې؟
دا غږ د 400 ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي 28 کلن افضل خان دی چې ټیکسی گاډی چلوي او پر مزدوري کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کال کې یې د پیښور په قصخوانی بازار کې شوی بمی چاودنې هاغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړی چې کله یې کور ودانی ضرور د واده پسدي خپلوانو کره سره د نورو رشتہ دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پیښه کې د میرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ 9 کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپږ تنه جوبل هم شول.
نا مزګرو دې چوک کې محمود بي تل کوه ټه دا نو دل کې ټریپک ولا وته وی چې دل کې چرچ کې دماکه شوی دا او وتا چې کم دی وی په خیبر بازار ته وشه. د دې څنګه د کابل ته راو رسې دل نو دا ځکه کې دوی ته کې شو شربت اس کې وبس کلي په دا ځکه کې دوی او درې دل او ناګه خان ناګه 14 نو شو. نو ما به کې خپل چې کم نه کور والا و یو مې پکې زو او یو پکې زخم شو ټول لکه سر سپیندل لس کسان یو خاندان په دا کې چې زما یو زو بچو احتشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو اوس تقریبا
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی بمی چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستې شوي، ولې د هغې وروسته یې حال پښتنې لسوک ورغلي نه دي.
حکومت اعلان وکړ هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپے اعلان یې وکړ. شبقدر ایسی صاحب چې کم دی بهیان ټولو له 5-5 لاکھ روپو چیکونه ورکړل. خو بیا مونږ گورنر خوست نواز شریف صاحب راغوښتي هغې نه وروسته دربار یې وکړ او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کیسهخانه کې چې کم د شهیدان وو د دې دپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړ. خو د هغې په حساب کتاب مونږ پی ځکه نه شو چې مونږ خو داسې منډه تړلم او پسې مونږ ونه وهله وروسته څه نه دي میلاو شوی.
بلخوا د پېښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2008 کې په خیبر بازار کې شوی بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیڅ نوه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه، مجرم یې څوک دی، څه یې غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه. رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه، نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي.
اس وقت میں جو ہے 3 سال کی
وقت تمام مرد دی کالو جدہ ترہ گرے دا پیخ کار شم او غدا سی جدہ خپلی مور سر پلار روانو پا یو مارکیٹ مون تیلی دو چی دوران دینا خرکڑی شوی بم ناسا پا اوچو دے او زپا کی دا یوی ستر گنا نمگڑی شم زما ډیر علاجونه شول خو که د حکومت خبرو کونه د حکومت لخوا را سره سخی کړی امداد لپاره ګامونه نه دي پورته شوي. هغه وخت زما یا مې د کورنۍ سره هیڅ قسمه مرسته نه ده
شوي.
پېښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي، ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي.
ستمبر 2013 کے زمون چرچ کے دو خودکش دھماکے شوی آئے کے تقریباً 100 لوگ شہید شوی تقریباً 160 نزیات کمیونٹی تھنے زخمی شوی ناگر ٹائم کے زمون پروویژنل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور بیا قومی سطح باندھے کمیونٹی کہنا منگ کا امداد کو ملو شوی دے وہ زیادہ کمی ہو رہے کہنا آزموں کا خپل خل کو اخبل مدد کرے دے نو شہدا تھا اور زخمیان تھا اور متاثرین تھا دا انڈاومنٹ فنڈ کمیونٹی ملاوید الفقار دا
دا چې دا ترهګری ځپلی کورونو سره په حکومتي کچ څه قسمه مرستې کیږي په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
د ببونو چاودې کیږي یا ټارګیټ کلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبلی کیږي د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کرے دے چکل دا دہشت گردی شروع شوے دا نو بیا آگئی تا آگئی کمپنسیشن ورکی ہے اور دا کمپنسیشن فوری طور وانے دا ہوم سیکرٹری دفتر نا بیا کمشنر اور ڈی سی داغی پزریا دا بیا تقسیمی گی او بل قانون چی منگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے نو دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پزریا دے نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے آغینم امداد کی دیش
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخې د ترهګرې پیښو کې مړو شو تنانو کورونو ته د شهدا پیکج لاندې د لسنا تر دیرشو لک روپو مالی مرستې ترلاسه کیږي او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي ولی صوبایي حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کدا منگ بچی مری دا بھی بارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نہ دوی سارے سم زمو سا کام نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوي
میڈیا ہم تم آزاد ہے تم رد فوج مشرف ہے تم رد پاکستان والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے دگا خل کو منتر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسنی بجے اور دائسی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس وګورئ دی شي د لدرکا بلوچستانو د خپلوانو اتحادیې او زلبیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان ریاست ته ټول جبري لدرکا کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړي دغه خلک پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې اکثره وخت بغیر له پولیس رپورټه او بغیر له کوم وارنټ د گرفتاری دوی کورونو ته ورځي او ځینې خلک نسی بل خواته د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په زرګونو کسان نه دي نیولي او یو کمیشن شته دی چې هغه د دې مسلې د حل لپاره کار کوي خو خپل دغه حکومتي کمیشن په خپل ویب سایټ کې ویلي چې د نږدې 10,000 بے درک کسانو نمونه ورسره ثبت دي چې په زور غیب کړل شوي دي او په دوی کې له شپږو زرو زیات کیسونه حل کړي هم دي په دې وروستیو کې د ډاکټر عبدالحی بلوچ په نامه باندې یو بل بلوچ ډاکټر د امنیتي ځواکونو لخوا وړل شوی دی په دې حقله د ایوب ترین په رپورټ کې نور تفصیل شته
د مظاهرې بر خوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخیستي او صداد شعارونه ورکول قدیم زائرے ته زیاتره وینا کوم کوویل چې دا واران سه خلا درکه سوې ډاکټر عبدلی بلوچ د ډیوټي پر محل لا درکه کړل سوې دي تم زائرے چن لخوا یو ځل بیا غوښتنه وسو چې د ډاکټر عبدلی بلوچ په ګډون دی ټوله لا درکه بلوچستان شکارا کړل سي او کدوې په څه جرم کې تورن وي نو هغه د عدالتو مخته وړاندې کړل سي په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدلی بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر ټول خاندان در په دره سوی دی د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه ورور ډاکټر عبدالله بلوچ د خپل کلینیک څخه لا درکه کړل سوی دی، خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره هغه نه دی موندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو، خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدالله بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوی. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لا درکه بلوچستان نوي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نوي ورکول سوي، تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لا درکه کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په شلمه نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده.
بلوچستان میں اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام مسائل اور مسائل بلوچستان کے عوام کے حوالے کر دیں.
په بلوچستان کې کامنیت ټینګول غواړي. د بلوچستان ټولو شتمنیو واکو اختیار د بلوچستان ولس ته ورکړل سي، تر کومه ځایه چې د لادرک کسانو او په صوبه کې د نامنۍ ستونزه ده. نو دا د خبرو د لارې هوارېدلی سي او چې کوم بې روزګاره ځوانان دي هغه ته دې پر قابلیت روزګار ورکول سي. که څه هم د ډاکټر عبدالله د لا درک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لا درک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویلي دي چې په سلو کې 80% د لا درک کسانو کیسونه هوار کړي دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه بکی او پارلیمانی کمیټي هم جوړه کړې و او ویلي وو چې د خبرو د لارې که د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبره زما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه یوازې هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد سوی وو، بلکې د دې څخه له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیار قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې پر دغه سپو سربیره مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم واوري وملولی او زموږ ویډیوګانې وګورئ. دا د مشال ریډیو ویب سایټ دی. پر دې سربیره تاسو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډولی شئ. دغه ایپ فری دی یا وړیا دی. تاسو د انډراید ټلیفونونه او د ایپل د ټلیفون دواړو سیسټمونه تاسو ډاونلوډولی شئ او ډیر په اسانه باندې ډاونلوډوي شئ. که چیرته په ډاونلوډولو کې څه مشکل لرئ یا بیرسته د خبرونو په اوریدو کې، لوستلو کې یا ویډیوګانو په کتو کې څه ستونزه لرئ، نو هغه هم تاسو بیا موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خبرونو کې راتللی شئ. موږ به کوشش کوو چې کومه تخنیکي ستونزه یې هغه در حل کړو. پر دې سربیره موږ د مشال ریډیو خبرونې تاسو په فیسبوک باندې هم وړاندې کوو، په ایکس یا ټویټر باندې هم یو، یوټیوب باندې هم تاسو خبرېږي او په انسټاګرام باندې هم تاسو ګڼې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. بیرته خپل رپورټون تر اگرزو د خبر پښتونخوا د ملکنډ ډیویژن د حکومت لخوا د ټیکسونو تر لاسه کولو نوټسونه خلکو رد کړی دي. کاروبارانو مشال ریډیو ته وویل چې ملکنډ ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دی چې دا خبره وفاقي حکومت لږ تر لږه تر 2015 کال پورې منلې. نو بیا د نوټسونو وړلېږل زیاتې دي او دوی یې نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ کړی دی خو چارواکي وایي چې دا استثناء ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کیپرا چې ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي د سوات باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصده ټیکس ورکولو نوټس وروسته سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملکنډ ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي. د سوات هوټل ایسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کیپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاری اداره ده او باز تجارتی مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلو چې ملکنډ ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي. نو دا ټیکس د نیپال په الحال هیڅ امکان نشته. مرکز فیصله کړی دا په سبي دا کې منل لازم دی دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر دا چې زما د کیپر تر په دې باندې خبر روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس اخلې یا به د ګاک نه وسوځوم کنزیومر نه به وسلومه تاره به در کوم خو ته بدل کې مانه سره کې مار بس شورټی را کې زما بس انشورنس سی زما د کاروبار بس ته اپوزي زګه چې سیلابونه راځي کرونا راځي او دشګردی روانه ده اپریشن روانه دي د دې سره زموږ کاروبار خرابیږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمونږ سره کم امداد کوئ کم سلوک وکوئ.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کیپرا ترجمان سویر خټک په داغړه مشال ریډیو ته د اګست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملکنډ ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي ادارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیې سخت ردعمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې د سوات نه اته د صوبای اسمبلی ممبران دي. د هغوی په موجودګۍ کې د سیمې خلکو ته د ټیکس نوټسې کیدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لایمل تیارو د ملکنډ ډیویژن د ټریډ فیډریشن تجارت برادرۍ د سیول سوسایټۍ د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به موږ باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکامه ممبران دي. دا بالکل نه اهل ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي.
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر فزلکیم له پښتنه وکړه. نو فزلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنداپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امدا اوس مګورې دې شی او د واتس اپ چینل ذکر تاسو شو تاسو کولای شئ چې واتس اپ ته ورشي د چینلونو په برخه کې د مشال ریډیو نوم ولیکئ، ټیکسټ ولیکئ، مشال ریډیو هغه به تاسو ته راشي لکه څنګه چې تاسو په دې پرومو کې ویل شول. او تاسو کوئ شئ چې هغه ته بیلابیل مواد وګورئ، بیلابیل معلومات وګورئ، په هغه کې تصویر نه هم شته، ویډیوګانې هم شته او په لیکلي او په غږ کې خبری او تفریحي معلومات تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره هم ملګری شي او دوستانو سره هم شریک کړئ. په دې سربیره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې مشال ریډیو ته ورشئ. که تر اوسه پورې مو د مشال ریډیو پیج نه یې فالو کړی نو په فیسبوک کې د لټون په برخه کې ولټوئ، پیدا یې کړئ او درسره فالو یې کړئ. موږ په یوټیوب او انسټاګرام باندې هم یو. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې ویډیوګانې خپرېږي او په انسټاګرام تاسو بیلابیل تصویرونه کتلی شئ. 12:30 شوې، راځئ چې له شاهین بنیری د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. سلام شه، د دې وخت مهم خبرونه. په ایران کې د یو بس د چپکېدو له امله لږ تر لږه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وژل شوي دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس پیو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 28 کسان مړه او نور 23 ټپیان شوي دي. د پاکستان ڈان نیوز ویلی دی چې په بس کې ټول 350 مسافر سپارو چې زیاتره د سند صوبې د لاړکانې ګوټ کې او نورو ښارونو سره تړاو لري. په خیبر کې د باړې سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه یې هدف وګرځي. د اتحادي مشران زیاتوي چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان ګشتونه کوي، بلخوا امنیتي سرتیري خلک او داغي کاروبارونه په نښه کوي، بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي. د لادرکه بلوسانو اتحادي یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لادرکه کسان دې خوشی کړل شي او کو دوی که مجرم کړي وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. دا بلوچستان په هاران کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د چارواکو په وینا د دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېره 15 ته رسیدلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې حکومت د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومانو د لوړو زده کړو لپاره د پاکستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه اداره جوړه کړې ده. او د ایران پولیسو د تهران د المانی ژبې انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلې. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شاهین بنیری تاسو ته د دې وخت د خبرونو لنډیز وایو او اوس بیرته خپلو رپورټونو ته ورګرځو. امریکا او فلیپین د یو شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه یوه موافقه کړې ده. په د دې موافقې تر مخه به ځینې هغه افغانان چې امریکې ته تلل غواړي او د امریکې سره یې پخوا په افغانستان کې کار کړی و چې په دې کې ایس آی وی او د پی ټو کیسونو والا خلک شامل دي، هغې به په فلیپین کې میشته کولی شي. دا افغانان به د یو لنډ وخت لپاره اغلته وي او تر کاغذونو د پروسس وروسته به امریکا ته انتقال کیږي یا هغوی به هلته لیږدول کیږي. دا هم درته وایو چې ځینې افغانان چې دا وخت په ایران او پاکستان او متحده عرب اماراتو کې میشته دي، ګیله لري چې بیخي ډیر وخت وشو چې له افغانستانه وتلي خو امریکا ورته لا هم امریکا ته د تګ ویزې نه دي ورکړي. دغه خلک د اگست د 15مې د 2021 کال وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو د سر خوندي کولو لپاره له افغانستانه وتلي دي. د امریکا او فلیپین د موافقې په اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د ایس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د ایس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه هیله لرم او خوشبین یم چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو اس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ویب سایټ، اپ او همدارز د ریډیو د لارې واوري. اوس یو رپورت تاسو د افغانستان په اړه باندې لرو. کله چې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15مه حکومت ونیو، نو په هنرونو باندې بندیز ولګاو، په دې کې موسیقي هم شامل وه. طالب چارواکو په پروان کې پرون د موسیقي آلات سوزولې دي او چارباکو ویلي چې دغه د موسیقي اوزارې په تیر یو کال کې راغونډ کړي وو چې شمېر سلګونو ته رسیده. په دې باندې د افغانستان بېلابېلو هنرمندانو او سندرغاړو نیوکه کړې ده او دوی وایي چې دا د یو هیواد پیژندګلوي یا کلتوري هویت ختمول دي. په دې اړه زموږ د همکاري رپورټ.
پر موسیقي او د موسیقي د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقي غږولو سلګونه آلې سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والي دفتر پرون دوشنبه د اګست په 19مه خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقي د غږولو دغه سلګونه آلی د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې. د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو، تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوي رحمت الله زبیر له قوله راغلي چې د یاد ریاست منصوبینو په تېر یو کال کې د دغه ولایت له مرکز ولسوالیو څخه په سلګونه دغه د موسیقۍ، قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دې په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کېږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
عطا دیدند خوندیو خپل خوخی نشول بانزلی کله چې خپل د خوخی او مراسم کې لک خوخی فکرو دوی راځي او فیسی حتی مخوهی دبوي او وای چې تاسو باید خپل د ودونو محفلو کې خوخی و نه کړی.
بهتری است که به فرهنگ مردم
پکار ده چې د خلکو فرهنگ ته درناوی وشي او خلک په ستونزو کې ونه چول شي. په داسې حال کې چې په خپله طالبان هم ځانګړي موسیقي او سندرې لري.
طالبان هم وجود دارد.
دا یوازې پروان نه دی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په کې د موسیقۍ وسایل سوځولي، بلکې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته اقدامات شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقۍ د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغېز کړی دی. یو افغان شپېلۍ غږونکی زلی پکتا ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر د موسیقي د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیه باندې ژر بده اغېزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې سوځولی وي، د هغه ټول احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلۍ په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله، وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلۍ وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسیدو وروسته د موسیقۍ غږول او اوریدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقي غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیری یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکار او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت ویستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه هنری خبرونه د سهار او نه خبريږي. په خبر پښتونخوا کې د سیلګری ځانګړي پولیس وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې ورته حکومت تنخواوې نه دي ورکړي. دا به دا سیلګې ده چې حکومت په خبر پښتونخوا کې په بیلابیل وختونو کې ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې د پاکستان د نورو برخو څخه خبر پښتونخوا ته سیلګر ورشي، او حتی دا هم ویل دي چې له نورې نړۍ څخه د خبر پښتونخوا ښکلي ځایونه باید خلکو وګوري، خو د امنیتي مسایلو د حل لپاره دوی ویلي وو چې ځانګړي پولیس روزي. دا پولیس وروزل شو خو اوس دوی ګیله لري چې پیسې یا تنخواې ورته نه ورکول کیږي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ ورو
د ټوریزم فورس په نوم د پولیس کارکونکو په وینا چې د تیرو دریو میاشتو ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او ډیوټیانې پوره کوي. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ په ځای باړه غلې کې د ټوریزم فورس یو کارکونکي شعیب خان مشال ریډیو ته وویل چې تنخواګانو د نشټوالي له وجې ژوند اغیزمن دی.
تین سالنه تقریبا فکس تنخوا باندې کار کوي، دلته 33,000 روپۍ دي. په دې باندې نن سبا د مهنګۍ دور دی، نو موږ اشاره په دې باندې لګې غوښي، مطلب فیلډ الاونس، میډیکل الاونس، مطلب نور داسې الاونس نه. په تنخواګانو تقریبا درې میاشتې نه بند دي زمونږه، نو بس الله فیلا سرا ناسی بس قرضو بندی لگی سر دکانداران نہ بس سرا دخو سر خو چ انشاء اللہ وبشی وبشی بس لو فی الخلص یسم نشتا اللہ خیر صلاۃ جی.
دا خیبر پختونخوا ته سیلګری اداره وای چې په کال 2023 کې ل 1 کروڑ نه سیوا خلکو د صوبې د سیل زینو ته ورغلی وو. اداره زیاتوي چې یو ټول فری نمبر هم د سیلانیانو د اسانتیاو لپاره سلیری ساته کولو وی. د ټوریزم فورس یو بل کارکونکي شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال به د نوکرې موده ختم شي، باید حکومت ته ورته تنخواګانو سره د دوی نوکرې هم پخې کړي.
یو فورس رائټ وی نیو کی غنانو د مطلب دی، مطلب پرمننت شو غره ټریننګ پورا شو هغه بار زمونږ نه مطلب موږ ته فیسیلیټی شته دي، نه زمونږ مطلب داس نور نو ور دی نه د دشتنه تنخواه سی واقعي نه زمونږ ته مطلب پرمننت کوي. حالانکه زمونږ فورس خلک یو ټریننګ مو کنه نه موږ ته ریګولایزیشن کوي، زمونږ مطلب درې کال ورشول کنه نو دیو دی وای چې درې کال بعد بس تاسو ته یمو مختری کانټریکټ درکاو یا به مو باسو. نو دی کې اکثر کسان داس دي چې اور ایج خل کنه نو دو کدا او باسه نو دی کې ډیره غټه مسله دی، هغه ته داله کنه نور نو کرین نو وتل.
د سیلګری اداري ویان سعد بن اویس مشال ریډیو ته ویل چې اداره د مالی ستونزو سره مخ ده او د حکومت نه د ګرانټ ملاویدو وروسته به پولیس ته تنخواګانې ورکړي.
درې کال نو موږ ته ګرانټینیډ حکومت طرف نه دی ملاو شوی، نو ګرانټینیډ ملاویدو نه بغیر اتورټی دې خپل خرچې خپل دغه باندې خپل انکم باندې ادا کړی دي. ټول سیریز چیزې تقریبا ټول سټاف سیریز چیزې موږ ماغې نه چلولې دي کنه، سونا زموږ خپل انکم دی، سونا لیز اماؤنٹ موږ ته راځي، سونا موږ انکم جنریټ کوو. هغه نه نوای کې ټوریزم پولیس هم شو، نور سټاف شو، کم فیلډ باندې سټاف یې کم، دغه ټول تنخواګانې چیزې موږ دی نه کوو. دې کال چې دی فایل مو آلریډي چې دی 15 سلور میاشتې پہله مو فایل موو کړو، نو هغه اوس اپروف شو او دا دو میاشتې تنخواه نه دی ملاو شوې لا. نو فایل اپروف شو نو سبا به انشاءالله چک به ټول ملازمین سو نه دي، دا ټول اکاؤنٹ ته به دا دو میاشتو سیلز به راشي او دا درې میاشت څنګه به دا کمپلیټ کیږي، خپل ټیم باندې به سیلز به شروع شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2023 کې سیلانیانو ته د اسانتیاوي او تحفظ ورکولو لپاره یو ځانګړی شواک یا ټوریزم فورس جوړ کړی و چې په ډومبه مرحله کې په ابتاباد، سوات، مانسیرو او ګرجاتو کې پولیس ګمارې دي. د ادارې په وینا چې ځانګړي ځواک ته د پولیس تربیت سره د ټوریزم یا سیاحت د قوانینو او پالیسو په اړه هم تربیت ورکړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال ادارې د منکی پاکس په نامه د یوې ناروغۍ خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. په پاکستان کې هم د دې ناروغۍ یو کیس مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او د حفاظت لارې چارې څه دي، په دې اړه زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د یو ډاکټر وحیدالله سره مرکه کړې ده. راځي چې دا وره.
من کی پاکس یو بیماری دا چې دا وایرس د وژنه لګي، اوله کې په پرخي په زنګولونو کې دا بیماری وا،
دا وایرس یو دا زناورو کې موجود لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته. او نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي څرنګه به ورته پته لګي چې مونکی پاکس مرض ماته لګېدلې ده؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتو نه لګېدې شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم مونږ چې ته پشم وایو ایر ډراپلس دا غې د وجې نام خورې دې شي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه وي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي دا غې سره نږدې میلا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری دا غنه لګېدې شي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمی تولیه کم لوخی کم سامان استعمالې په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وجې نه هم لګېدې شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانه یا د سړینا زنانتا هم منتقل کېدې شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د منچو ته پلیسنټ او دغه په وساتت سره تلې شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلک یریږي د دې نه.
خطره خو د دې وجه کېدی شي دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. د دې لپاره ښه ویکسین او ښه مطلب دوایانې زموږ سره نشته. بل دا چې د دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو دا موږ خورولو ته نه پرېږدو نو بهتره به دای اصل لوبه چې دا د احتیاط ده. دا دې داسې علامات برته زه تاسو ته ویمه چې اوله کې دی چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان دغه نه د هغه ته ولګي نو اول 15 ورځې خصه علامات نه وي موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. د هغې نه پس تبه راتله شروع شي د هغې نه یخنی په جسم باندې دردونه مرۍ خرابېدو په جسم کې غوټې جوړېدو او څه دوه یا څلور هفتې پس د هغې نه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانې اوله کې وچې وچې دانې بیا وروسته پکې نمونه جوړ شي او بیا څه وخت پس وچې شي. دا بیماری داسې را چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ ورته وایو کم چې موږ اوبس کل زیاتې زیاتې او مطلب د تبې د پاره څه دوایانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل څلور هفتې نه والا یا ځینې کسانو کې ډېر وخلي د پخپله ریکور شي.
ډاکټر صاحب لږ کراته دا ووایه چې دا څومره مرګونه کېدلی شي دا مرض یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دینه مړ کېدای شي پورې یعنی په سلو کې شپږ نه والا 10 کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه موږ چې ویو چې ډیر خراب کی نو څو پس هغه ته بیا مر کېدای شي. خو دا ریشو چې موږ ګورو ډیره کمه ده.
ډاکټر صاحب لږ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کوم دی دا د یو انسان نه بل انسان ته د خورېدلو سپیډ یې څومره دی؟
کمپیر کړو چې د کورونا وایرس سره نو دا غي لحاظ سره د دې د خورېدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی. بل دا چې د دې مریض چې کوم دی هغه ډیر په اسانه دا غي معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کورونا مریض کې بلک مشکل اوسو پورې چې موږ ټیسټونه نو کړی بل د دې خورېدو چانسز ډیر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی؟ عام ولس ته څه پکار دی؟ د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس وی نه چې هغه کې دا علامات دي دا کوم چې موږ بیان کړل مریض د پاره پکار دی او خلکو د پاره پکاري چې هغه یو بل نه جدا شي نږدېواله دي نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما ویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعہ هم بل انسان ته لګېدې شي یا نږدېوالي سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګی بهر دی نوځي او ځان دې کمره کې بند کی دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدې شي. بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال تری په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال رادیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرول لپاره د هغوی د کورنو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي. په دې اړه دا څېړنیز رپورټ اورو. د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واټس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
کالونه کېدل د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیب کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دی وایي وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به ووینو. د وسلوالو د باج مسله په 2022 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالله علي امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالله پخپله وسلوال ته پیسې ورکوي. وزیرالله چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالله وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صبح کې به څه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت
وسی؟
د وزیرالله ګنډاپور ویان بیرستر محمد علي سیف مشاد رډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویبسایټ د ټي ټي پي په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لوی تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2022 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ټي پي د جنګیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوې او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فنډ پیسې وته ورکړې.
وو جرم نه دی.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
صوبې طرف نه یو ته ادا کول پکار دي. واقعي زموږ په صوبه کې
د پاکستان حکومت د جون په 28 اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګرۍ ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.